خبرونو سر ټکی دراوړی.
د کابل په نننوي انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د دریو کارکوونکو عباد الله هننزي، سباون کاکړ او محرم دراني په ګډون 9 تنه ووژل شو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې 9 تنه زخمیان دي. دواړه حملې د کابل په ششترک سیمه کې سوي دي. د حملو مسؤلیت داعش اخیستی. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال وایي د دو حملو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې 11 ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي ووژل شو. په افغانستان کې د ناټو د غوت ملاتړ ماموریت له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د دوی 8 عسکر زخمیان دي. د غوت ملاتړ ماموریت خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو، پولیسو او اردو په جامو کې یو شمېر کسان زخمیان هم دي. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې تر 16 زیات انتخاباتي مرکزونه د امنیت د خرابوالي له امله تړل شوي. سرپل د والی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې هلته 1940 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې د 16 څخه تر 16 تړلې دي او 15 نور د خطر په سیمه کې دي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن په خما بولسوالۍ کې 11 کسان تښتولي دي. د خما بولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا کسان د دیو قلعه په سیمه کې له موټره کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي. د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې ویتلس کلنې نجلۍ ځان وژلې ده. د جوزجان د ښځو چارو رئیس نجیبې قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اخچا ولسوالۍ د اوسیدونکو فوزیه نومېده، له 12 ټولګي فارغه وه او کار یې کاوه. په دې اړه څېړنه کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ازبکستان کې درې ورځنی رسمي سفر لري او غواړي چې په دې ډول د ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ښه کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسید او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې تر وینا وروسته د ترکیه د یو شمېر شرکتونو او د نړیوالو ادارو د استازو سره وګوري. اردوغان سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته ځي. او په افغانستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف له لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا به د افغانستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای واخیستل شي.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ له ډیرو خطرناکو هیوادونو څخه یو دی. جګړو او ناامنیو په تیرو نږدې 14 کلونو کې د زیاتو ژورنالیستانو ژوند اخیستی او زیات نور یې ټپیان کړي. کابل پریس کلب د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه ده چې مشر یې عزیز احمد تسل پرون د حکومت او ژورنالیستانو د ګډې کمیټې له غړیتوب نه استعفا وکړه. تسل وویل د استعفا علت یې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې د قضیې په څېړنه کې د حکومت نه غړي ده. لا خغلی تسلسل می په تیر خبرونه کې مرکه درلوده. لومړی متری وو پختل چی ژورنالیستان تر ډیره د افغانستان د جګړې د کوم اړخونو لخوا په نخښه کیږي؟
اول خو دغه خونړۍ پېښه واقعا هم د غندلو ده او هغه ژورنالستان چې موږ له لاسه ورکړل کورنۍ ته او د ژورنالیزم لوی کورنۍ ټول ژورنالستان تسلیت. ژورنالستان له یوه لوري نه هم خوندي نه دي، د ټولو ترهګرو له لوري. هغه که په هر نام باندې په افغانستان کې کار کوي، د افغانستان په جګړه کې داخلي دي، د هغه له لوري وژل کی په لومړي قدم کې. هغه که داعش دی که طالب دی، موږ یې نمونه نه ورته یږدو چې دا نوم ګذاري کو. زموږ ته ترهګر دی. هغه چې د بیان ازادۍ ګواښي، چې ژورنالیست ګواښي، هغه ترهګر دی، هغه زموږ دښمن دی. په دویم قدم کې د په دولت کې یو شمېر هغه زورمندان دي یا د پخوانی قومندانان دي یا هغه افراد دي چې هغه په حکومت کې واک لري او نه غواړي چې رسنۍ خپل مخې ته پرېږدي او رسنۍ باندې فشار راوړي. په درېمه برخه کې خپل د حکومت رسمي پولیس، امنیتي ځواکونه او د رئیس جمهور د مرستیالانو ویان د ګارډس یا د دوی ساتونکي د ټول د ژورنالستانو سره د خوشنط په پیښو کې دخیل دي، یعنی په دوی باندې هم نیوکه ده. خو دا چې په لویه کچه ژورنالستان ټارګټ کیږي، ژورنالستان وژل کیږي، پدې کې هم د حکومت ضعف دی. کچېرې حکومت یو صحیح میکانیزم
ما غوښتل تاسو نه همدا وپوښتم، تاسو په وروستیو کې له هغه شریکي کمیټې نه وتلي یې چې د حکومت سره یې باید په ګډه باندې کار کړی وی، په ځانګړې توګه د ارغند په پیښه کې. حکومت تاسو فکر کوئ چې یو څه کولی شي او نه یې کوي، او که کولی شي څه کولی شي چې دوی نه کوي؟
حکومت دا کولای شي چې اول د ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي، که هغه ژورنالیستان چې ټول ژورنالیستان نشي خوندي ساتل، هغوی نشي پروټیکټ کولی، هغه ژورنالیست چې تر تهدید لاندې دي د هغې د تحفظ لپاره هیڅ نوه پلان نه لري، ناغېړي کوي، هغوی هغه خپل وظیفوي مسؤلیت نه ترسره کوي. د دوی لپاره په کار دا ده، د حکومت لپاره، د حکومتي امنیتي چارواکو لپاره په کار دا ده چې اول کله چې ژورنالیست له تهدید سره مخ کی دا غیر ښه پیدا کی. مخ ته مثلا د ارغند په پیښه کې مخ ته قاتل بالفعل ونیول شو، قاتل بالفعل ما ته څه درد دوا کولی شي؟ هغه حلقه، هغه طراحان، هغه ایدیالوجستان چې هغه د ژورنالیست د ترور، د ژورنالیست د وژلو لپاره پلان جوړوي، هغه ریښه دې پیدا شي. هغه که په کندهار کې، که په کوټه شورا کې، که په مساکلا کې، که په دنیا د افغانستان په هر کونج کې دغه طرحې د هغو طراحانو ځالې پیدا شي. دویم، حکومت ته په کار دا ده هغه خبرې چې دوی زموږ سره مخامخ جلسو کې کوي، مثلا ژورنالستان ته د امن خونې جوړوو، ژورنالستان ته د تحفظ طرز العمل جوړوو، خو په دې باندې عمل نه کوي.
دا راته ووایي چې که حکومت هم د ژورنالستانو خوندیتوب تضمین نه کړي، ترهګرې ډلې هم پرله پسې په ژورنالستانو په داسې بېرحمۍ سره بریدونه وکیل کنن چې کړي دي، او زورواکي هم ژورنالستان وګواښي، دغه د افغانستان د رسنیو او د بیان د ازادۍ راتلونکی څه ډول ویني؟ آیا فکر نه کوئ چې وخت به خلک او د واقعیتونو نه همداسې ناخبره پاتې شي او واقعیت به ورک شي په دې ټولنه کې؟
متاسفانه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي او د ژورنالستانو دغه مسلکیتوب، یا چې دوی له ښه زړه نه، له ښه نیته دا کار کوي، دا به کاملا تر تیاری او تر لاندې راشي، او خبریال به متاسفانه نور په هغو زړه باندې څنګه دی په شوق او په مینه باندې د رایې د مرکزونو څخه ریپورټ کوي، څنګه چې هغه د دولت له کنفرانسونو څخه د لایف خبرونو لپاره ځي، دا یو ډول یو موانع ایجاد شوله چې خبریالان به له باندې نه ونه وځي.
عزیز احمد تسل د کابل پریس کلب چې د افغان ژورنالیستانو د حقونو د ملاتړ یوه ټولنه د مشري وو، چې تاسو یې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه چې په افغانستان کې ورسره مخ دي تاسو یې څرګندونې په دې اړه واورېدي. اوس هم د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل را سره په تماس کې دی، د عموما په امنیتي چارو باندې خپل نظر لري او وزور تار کلی وایم. امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ستړی مشي، متاسفانه نن موږ د خپلو همکارانو په غم او ویر ناست یو. د نننۍ حملې چې د ژورنالیستانو کورنۍ ته ډیر درون زیان واړو، مسولیت د داعش په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی. مخکې تسل صاحب وویل چې موږ ته مهم نه دي چې کومه وسلواله ډله ده او څه ډول یوه وسلواله ډله ده، خو حکومت د ژورنالیستانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. دغه د داعش وسلوال پرله پسې د پیچلو حملو او همدارنګه په ښارونو کې د حملو مسولیت په غاړه اخلي، په داسې حال کې چې چارواکي پرله پسې د دوی موجودیت او حضور کم اهمیته بولي. تاسو راته ووایئ دا څه شی دی، دا کیسه له څه درکه ده؟
خپل ما د حادثه خو ونه لیده، ولې چې ورغلم خبرنګاران پاس لري د حادثه راټول شوي وو. کله چې ما ته د دې زلمیانو د کیسه وکړله، د دې بلې کیسه وکړله، تاسې باور وکړئ چې ما له سترګو اوښکې لاړې، اولته مې طاقت ونه شوه کولی روان شوم ترې. یعنې زه دې خبرې ته وایم چې څنګه د حکومت ملامتي وخوا بولو، له بلې خوا که داشته که هره ډله ده، زه دې ته ډېر تعجب کوم چې څنګه دوی یو مسلمان، یو بې غرضه خلک، ژورنالیست یا غیر ژورنالیست، د دوی سره نه جګړه کوي، نه کوم حالت شته، او دی د هغه په وژلو باندې افتخار کوي او بیا وایي چې ما وژلي دي. زه نه پوهېږم دا په کوم آیین کې ده، په کوم دین کې ده، په کوم رواج کې ده، په کوم قانون کې ده.
جنرال صاحب، جنرال سیب مونږه له سهار راهیسې هڅه کوو چې له چارواکو نه په دې اړه معلومات واخلو. متاسفانه موږ نه بریالی کیږو یا هغوی سره هم څه نشته دی. موږ خو ژورنالیستان یو، کار مو د خبر راټولول دي، د معلوماتو راټولول دي، خو دا د امنیتي ادارو کار دی چې پیدا کړي دا څوک دي. ځکه چې لکه تاسو چې وویل چې هېڅ یوه ډله یا یو لوری چې لږ تر لږه اصولو ته یوې عقیدې ته ژمن وي په دغسې بېګنا خلکو لاس نه پورته کوي. څه فکر کوئ دا ولې داسې پیښې کیږي؟ څوک دي؟ څنګه داسې بې ګناه خلک په نښه کیږي او هغه هم د کابل په ډېرو خوندي سیمو کې؟
په ډېر افسوس سره زه باید ووایم دا خوند منطقه چې تاسیوني د شرشرک دروازه بلل کیږي، تاسې باور وکړئ دلته دومره پولیس وي، دلته حتی د هغې خود شوي دروازې چې دا موټر یو یو تېرېږي دوی یې کنټرولوي، دوی یې ویني. یعنی زما کله چې ما دا حالت ولید ما ته دا خبره را په یاد شوه چې دلته اصلن دغه څوک چې ولاړ دي دا اصل لکه بوتان غوندې ولاړ دي. دوی نه خپله وظیفه اجرا کوي، نه خپله وظیفه پېژني، او که اجرا کوي هم دغو ته چا نه دي ویلي چې څنګه خپله وظیفه اجرا کړه. ځکه څنګه په دې لاره باندې موټرسایکل را تېر شو، څنګه بیا دا سړی دلته راغی ی ژورنالیست په نامه باندې او دلته د انتحار وکړل. دا یوه مسله. دویمه مسله دا خو اوله پېښه هم نه ده، دویمه هم نه ده، درېیمه هم نه ده، نورې به هم پېښې. څنګه زمونږ امنیتي قوتونه، دغه امنیتي قوتونه چې دوی استخباراتي او کشفي قوتونه دي، تر اوسه په دې باندې قادر نه شوې چې دغه ډلې څوک دي؟ اولې قادر نه شوې، نور خو دلته ټول امکانات شته. بس یوې خبرې ته مو درسې، دلته غفلت ده، دلته وظیفه نه اجرا کیږي، دلته هسې د خلکو غولونه ده، نور هېڅ شی نه ده، ولاړ په سړک دي لکه بوتان، نور کوم شی نشته. اما حالات چې وینې دغسې حالات مبین ته راځي په داسې نقطه کې چې زه درته وایم چې دلته انسان لري یو مرغۍ هم پر ونه شي ولی، اما دوی راځي دلته دا حالت مبین ته راولي. نو دوی د دغه د ډېر افسوس ځای دی. زه ته ورته چارواکو ته دغه خبره کوم چې تاسې آیا د دغې حادثاتو پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ آیا د خلکو نه پوښتنه کوئ یا نه کوئ؟ یا فقط د مړو شمېر دی راپور یې ورکوئ او خپله فقط یو تقدیس کوئ او په دې کفایت کوي؟ په دې باندې خوندګورئ هېڅ شی نه کېږي تر هغې چې د شه دورسته سړی خپله وظیفه اجرا کړه. یعنې په دې نقطه کښې خو باور وکړه چې څوک نشي راتلی.
ډېره زیاته مننه کوو امر خیل صاحب له تاسو نه چې خبرې مو راسره وکړې. کور مو ودان د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی هم راسره د تلیفون په تماس کې دی. کټوازی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. متاسفانه لکه مخکې مې چې امر خیل صاحب ته وویل، نن موږ د خپلو خبریالانو خبره او رپورټ جوړوو چې نن د کابل په حمله کې وژل شوی دی. لږ تر لږه د موږ درې تنه خبریالان په دې پیښه کې وژل شوی دی. ما سره پوښتنه دا ده، تاسو د حکومت چارې په ولسي جرګه کې څارئ، ظاهرا خو چې څه شی ښکاري هغه دا دی چې حکومت ادارې هم لري، استخباراتي ادارې هم لري، امنیتي ادارې هم لري، دفاع وزارت هم لري، سلګونه زره سرتیري بامعاشه چې بودیجه لري، تجهیزات لري، وسایل لري. که دا ټول امکانات په کابل او غم په ششدرک سیمه کې د خلکو سر او مال خوندي نشي ساتلی، نو ستاسو فکر ستونزه چیرته ده؟
سلام علیکم. اول خو تر هر څه مخکې دغه د نن زړه بګنوونکې پېښې تسلیت د ټولو شهیدانو کورنۍ په ځانګړي ډول د رسنیو او بیا د تاسې د راډیو کارکوونکو ته دوی کورنیو ته وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې په آینده کښې داسې بدې پېښې نه شي رامنځته. تر ټولو مهمه خبره دا ده صاحب چې دغه څلور پنځه ورځې په کابل کښې دغسې ګنګوسې وي چې داسې یو بده پېښه دلته رامنځته کېږي، او د کابل دغه ځینې سیمې چې هلته ده ته بله ورځ ما داسې یو د کشفي ارګان یو کس را ته وویل چې دغه په شارینو یا وزیر اکبر خان او یا په درېیمه کارته چې دغسې پېښه رامنځته کېږي چې دومره معلومات هم ولري دغه کشفېدنه څرنګه نه شي. بیا په دغسې سیمه کښې لکه په شسدرک کښې، په شسدرک کښې خو څو ځایه تلاشي دي. په شسدرک کښې چې دغه زما سوجه دریګه ما پتن را چکیږي ام عام خلک خو خو پتن بي څه ډیره چکیږي هاته کوم څه سره کنه بندوي عام خلک ډیر تکلیف کړي دا څنګه دا شي دا شي را تیریږي دما په نظر باندې دغه څه د غنن څه بده څه دا په یو دوره د ګرموي بیا په مطبوعاتو کې وي ولسمشر هم شریکي به وي دغه لوړ پوړو چارواکو هم شریکي به وي دا به بیرته تیر شي او دغه څه به سره پات شي مهمه خبره دا ده چې دغه کس چې د عدل ترازی او دغه کابل ته انتحاري توکي را نقلوي دی خپله باندې راځي دا د بدبخته زوی میرانشا یا کوټه کې خود دې کابل نه دی لیدلی کابل کې دغه ځایونه ما ته نه دي معلوم ده ته څنګه معلوم دي له دې معلومېږي چې دلته په موږ کې د مینې داسې کسان داسې کړی شته چې دغه خلک خپل ادب ته رسوي نو حکومت څرنګه تر اوسه ونه توانېده چې یو یم داسې څوک ونه نیو دغه یو لوړ پوړی چارواکی زورواکی جنګ سالار چې دغه موږ چې دا په تورو شوټ موټرو چې ګرځو او پولیسو ته موټر نه درو دغه کسان ولې تر اوسه پورې ونه نیول شو چې له هغوی څخه پوښتنه وشوه که چېرته دغه موضوعات په دغسې ډول باندې پاته کېږي نو دوه یو خو دا ده چې یا موږ ویلای شو چې دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دا هېڅ موږ یې مسلکي نه شو ګڼلی او دومره خبره دا ده چې که دوی مسلکي دي له دوی سره ځینې داسې کړۍ له بده مرغه ځینې کسان له داسې کړیو سره ناست لري چې هغه دلته دغه ورانکاري او بد عملونه سرته رسوي.
کټوازه صاحب تاسو له رسنیو سره همیشه ښې اړیکې لرلې دي په بېلابېلو رسنیو کې د ازادي راډیو په شمول باندې همیشه همکاري کوئ څرګندېږئ له خلکو سره د رسنیو له لارې خپل او تاسو په چارو پورې اړوند معلومات شریکوئ نو د رسنیو کار سره تر نورو ډېر بلدی یئ دا راته ووایه چې نننۍ حمله تر ډیره داسې ښکاري بلکې د چارواکو له خولې نه هم چې په مستقیمه توګه یې رسنۍ هدف وي مسؤلیت چې هر چا اخیستی هغه به یو خواته کو د رسنیو باندې له برید نه به څوک څه غواړي په افغانستان کې ولې 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 رسنۍ په نښه شو
ګورم صاحب رسنۍ دا خو یو عادي خبره نه ده رسنۍ مطبوعات هغه څه دي چې په اوسنۍ نړۍ کې د ډیموکراسۍ څلورمه پایه مطبوعات دي او مطبوعات شي دا خلکو ته ښیي چې کوم تور ده کوم سپین ده نو له مطبوعاتو سره خو د هغو خلکو دښمني چې هغه له دې ولس سره دښمني لري له دې ملت سره دښمني لري له حقایقو سره دښمني لري او نه غواړي چې حقایق رابرسېره شي نه غواړي چې تور معلوم شي او سپین معلوم شي دا طبیعي خبره ده چې هغه غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ونیسي رسنۍ وویروي رسنۍ تر تاثیر لاندې راولي او زموږ دغه ځوانان چې نن شهیدان چې د رسنیو ګوره د رسنۍ ځینې حلقه یا ځینې ادارې دي په جنګونو په منځ کې لکه رسنۍ لکه سور صریب لا داسې نورې خیریه ماجرې د جنګ په منځ کې هم هغه مسوونې دي هغو ته څوک غرض هغو باندې څوک غرض نه لري مګر له بده مرغه په افغانستان کې زموږ په هېواد کابل په مرکز په ښار په منځ کې رسنۍ هدف ګرځي نو چې رسنیو هدف ګرځول دا داسې یو عادي خبره زه نه ګڼم په دغه کې به ډېر زور لاسونه وي دا نه غواړي افغاني ټولنه کې او رسنۍ د تل لپاره دوی داسې وویروي چې رسنۍ بیا هغه څه چې رښتیا دي څه چې باید وویل چې هغه رسنۍ نه یایي په دې هکله باندې د ما له حکومت څخه له کشفي ارګانو څخه دغه هیله ده چې دغه موضوع داسې نه پرېږدي دا موضوع په دقیق ډول باندې وڅېړي چې آیا د دغه نشا څوک یو خو راغی و ځان یې والوزه او ولاله هغه خو هغه پسې څوک ګرځي چې دا څوک خو بله به یې په پیسو اخیستی ولا به یې هر څه جي ورکړي وو مهمه خو هغه خلک دي چې د دغو نشا ولاړ دي او د دغو نشا ولاړ خلک له بده مرغه تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې ونه لیدلو وم نه پېژندلو چې دغه د کابل په ښار ته شي راوړي او د کابل په ښار کې چې دغه عملونه ورباندې رسوي او نننۍ پېښه چې بیا په ځانګړي ډول چې دا دومه چاودنه چې دوی د دې لپاره چې دلته رسنۍ راځي نو رسنۍ به غړي به دلته هدف ګرځي معلومداره خبره دا ده داسې وکړی ستاسې نه غواړي چې دلته حقایق معلوم شي او غواړي چې د رسنیو په خوله باندې لاس ور ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوو کټوازه صاحب. کور مو ودان ښه ورځ درته غواړو. دوستانو، د افغانستان د ولسي جرګې استازی نادر خان کټوازه و چې نن یې په کابل کې د هغه انتحاري حملو حال په اړه سره څرګندونې کولې چې متاسفانه د رسنیو استازی او په هغې ډله کې د ازادي راډیو درې تنه خبریالان هم پکې وژل شوي دي. په وژل شوو خبریالانو کې یوه هم محرم دورانی وه. محرم دورانی چې د شریعتو د پوهنځي د وروستي کال محصله وه، له رسنیو سره او د مخه تر دې د سلام وطندار راډیو سره کار کوو، ځانګړې خپرونې وړاندې کولې او په وروستیو کې د ازادۍ راډیو د نیمې نړۍ د خپرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه. نوموړي سهار له پوهنتون نه د ازادۍ راډیو ته په لاره وه چې چاودنه رامنځته شوه او په چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر مخکې محرم دورانۍ د ازادۍ راډیو په یو بحث کې د خپلو کارونو په اړه غږېدلې وه. دا مرکه اورو.
پرانی د شریعتو پونځي تاسو ولې په دې برخه کې تاسو زده کړی ته دوام ورکړی دی؟ هغه برخه ده چې تر ډېره زیاته اړتیا ورته لیدل کېږي. له دې وړاندې نارینه ونډه په دې برخه کې خورا زیاته وه. تاسو د درسونو او د اوسنیو فعالیتونو دا رابطه څنګه ده سره؟
ډېره ښه ده، ځکه ما کله چې کار په رسنیو کې پیل کړ او د هغه ځای رئیس راڅخه پوښتنه وکړه، وایي ته شرایط وایي او په رسنیو کې کار کوي، دا خو یې ډېر سره نږدېوالی نه لري. هغوی ته ما په ځواب کې وویل چې زه فکر کوم ډېره زیاته نږدېوالی سره لري، ځکه همدا رسنۍ دي چې کولی شي حقایق ټولو اورېدونکو ته، ټولو خلکو ته ورسوي. نو زه چې کله هلته هر درس زده کوم، راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. نه، دا راته ډېره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم پر اتلونکو کې، ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیڅلی دین، هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي، همغه سي خلکو ته وړاندې کوم. داسې نه چې
تاسو به تبن په دغو تبلیغاتو کې یا په دغو لیکنو کې چې تاسو یې کوي یا په خبرو اترو کې، چون نلته د شریعت او زده کړې کوي، دا ټول کارونه یو ډول اسلام سره رابطه ورکوي، ځکه دلته بلا بلو باورونو باندې دي. دا باورونه مڅمه اوس پیاوړي کړی دي چې فرضاً ک تعلیم ته تاسو کار کوي، ک کار حق ته د ښځو کار کوي، چې خلک در سره ومني لکتر لگا.
وقان د خلکو ملګرتیا، د خلکو مرسته، د خلکو تشویقونه زما سره ډیر زیات دي. هغه که زما لیکنې دي، هغه چې کله زه خپل لیکنې سایټونو ته لیکم او یو څو ورځې وروسته چې کوم، چې هغه څومره شیر شوی، څومره د نورو خلکو سره شریک شوی، څومره خلکو خوښ کړی او څومره الوستون کې زیات دی او څومره بیرته په کومنټونو کې زه تشویق کړم، نو د خلکو په هاوی په برخه کې هم ډیر زیات غوښتنې مې دي چې کار وکم. که پرسنوي کې مې لایف خبرونه ټول هر ورځ درلوده، نو خلکو به ډیره خوښه ولا، ډیره وي تشویق ولا، او همیشه به ځینې اوریدونکو به زما د ولایتو څخه کابل ته راتلل، وای موږ غواړو چې دلته ستا خبرونه په سمه توګه واورو، ځکه په ولایتو کې سم نه اوریدل کیږي. نو وای چې موږ غواړو چې په لونکو کې محرم دورانۍ واقعي واغښتلې او پیاوړی رهبر اوسېږي. نو ما ویل چې ځینې وخت زه مایوسه کېږم، ځینې وخت ستونزو سره هم مخامخ کېږم او دا ستونزې ما مایوسه کوي. کله کله وایم راځه خپل ژوند جوړ کړه، فقط خپل ژوند په اړه فکر وکړه، نور هر څوک پوهېږي خپل ژوند دی. بیا کله چې دوی تشویقونه را په زړه شي، کله چې دوی راته زنګ وهي، کله چې دوی زما پوښتنه ډېر کوي چې ولې دورانۍ نشته، د څه غرضه کې ولې خبرونه نشته، یا مثلا ولې اې دې کارونه ځنډنې شوې دي، بیا لکه تشویقیږم، لکه د پیاوړتیا احساس را کې پیدا شي چې نه، ته باید هر څومره که هر ځلې غورځېږي، که اته ځلې غورځېږي، نه هم ځل باید پورته شي.
محرم دورانۍ دا ټولې هیلې او ارمانونه ګور ته یوړل او نن په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې قرباني شوه. دوستانو، په همدې سره د نننیو خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ته راځو. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي.
کور کلی جوړون کې مریم توخی،
سلامونه او نیک هیلی می و منه هیله دروغ او جور ببوسی. درن اوریدون کو آیا لکورنی سر یوزای میل زایو تزایی؟ کزایی لکم ستونزو سر مخ کیگه یاو ده داغ ستونزو ده حل پاره باید چوشی؟ ده هغه پختنی دی چه پنننه کور کلی خبرونه که بدر تا زواب شی. ده خبرونه ما مریم توخی جوڑه کرده او فرشته مرسال بایدر تا ورانده کی.
درن دوستانو د مصروف او لستونزو په ډاک ژوند کې کورنۍ تفریح او میلی ته ځانګړی اړتیا لري، لکه څنګه چې د جسم د روغتیا او سلامتیا لپاره خوراک او څښاک ته اړتیا ده، نو دا حتمي خبره ده چې د ذهن د ارامتیا او سلامتیا لپاره تفریح ته وخت بیل شي. په نوره نړۍ کې کورنۍ د میلې لپاره ځانګړی وخت او ځانګړي ځایونه لري، خو دا ډول میله ځایونه په افغانستان کې کم تر سترګو کېږي، نو ځکه ګڼې کورنۍ له میلو څخه بې برخې دي. موږ له دوو تنو څخه پوښتلي چې دوی په خپل ولایت کې میلې ته ځي که څنګه.
مسعود وحیدی هم د لغمان ولایت په لغمان کې مشهور د میلې ځای د مهترلام بابا زیارت ده. بل د میلې ځای اوس په قلعه‌سراج باغ کې جوړ شوی ده. بیا د جمعې ورځ پنجشنبه درونټې ته هلته د ځوانانو پارک ورته وي، دلته مزاحمتونه ډېر وي. میله ځایونه چې څومره زیاتېږي، تفریحي پارکونه زیاتېږي، دا د روښانه راتلونکي لپاره ډېر ښه ده. ته سړی ځي آرام محیط کې یا فامیلي نه ځي.
په غزنی کې خو بدبختانه هلته د غزنی شاوخوا امنیتي حالات هم نه دي، نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میرتو ته ځي. ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي، خو هغه هم دومره شنې نه وي، خصوصا په دغه کې پسرلي کې.
د کابل اوسیدونکي فریده بیا وایي چې دوی کله ناکله میلې ته ځي خو مناسب ځای نشته.
کله ناکله زو فامیل سره بهر وځو، خو متاسفانه بدبختانه وایم چې موږ په هیواد کې یا کابل ښار کې داسې میله ځایونه نشته چې هغه کورنۍ بیا خصوصا هغه کورنۍ چې ځان سره مېرمنې بوزي په لوڼې ورسره بوزي، دا ځایونه متاسفانه کابل ښار کې نشته. دوی ډېر کم دي. کوم پغمان خواته ځینې وخت خپل کورنۍ سره تللي یو، یا دا نوي پارکونه چې جوړ شوي دي، ځاځي پارک ته هم کله ناکله ځو، خو ډېر نه. دلته د میلې د تګ فرهنګ نه دی نهادي نه شوی او خلک ورسره ستونزه لري په بل نظر ورته ګوري.
مسکا سیل چې د ننګرهار اوسیدونکي ده، ورنه پوښتو چې دوی له کورنۍ سره په میله ځي که څنګه. نوموړي وایي چې د کابل ښار سربیره د هیواد په ګڼو ولایتو کې د کورنۍ لپاره خوندي میله ځایونه نشته، نو ځکه له کورنۍ سره یو ځای نه ځي.
سم ځایونه نشته دی پارکونه یا د ښځو دپاره د سم ځای نشته ده، نو نه کېږي چې لاړ شو. مزاحمتونه هم دي، امنیتي ستونزې هم دي. یو دفعه لاړو میلې ته همداسې فامیل سره زموږ سړیانو، نو زما خاوند هلته هلکانو پر ځای یو ګان شی ویلې جام شو، نامه خاطره نور پرېنښودلو وای. نور یو دوستانو کرځو، نور یو خانه به مزاحمت دي خلکو، بل خانه به وایي چې هله چې تاریکې یي، هله چې جنګ شو، هله چې دا خبره ده. ډېر هم زړه په تنګ شي، بیا پټ لاړ شو پټ راشو، که نن داسې نه کېږي. نور سړیان خو مګه نه بیو.
د کابل ښار بابر بڼ هغه میله ځای دی چې اکثره کورنۍ ورته په میله راځي. زموږ همکاره مریم توخی بابر بڼ ته ورغلې او له ځینو کورنیو سره غږېدلې ده.
دوستانه اوس موږ په د بابر په باغ کې یو راغلې. دلته یوه کورنۍ ده، نو دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څومره البته دوی راحته دي، وخت راځي نه راځي. نو ور به شو دې کورنۍ ته.
زما نوم رومل احمد زای دی. دې وخت کې خو هر ماشوم ته او ځوان ته او سپینګیرو ته دا مطرح ده چې باید په ژوند کې په هفته کې یو ورځ دوی تفریح ولري. دغه ځایونه ته شین ځایونه دي، هوا هم موسم ډېر ذهن ته هم ګټه رسوي، ځکه چې دوی بعض ماشومان دي، ځوانان دي چې په درسونو کې ډېر بوخت وي، یا په پوهنتون کې یا په مکتب کې. هغه کولی شي په هفته کې یو ورځ داسې راشي، د فضانا لذت وي، دغه مغز ته، هغه عصبي رشتې چې دي، هغه ټول مکمل، هغه ته ډېر ګټه رسوي. دا ډېر ښه ښایسته ځای دی.
تاسو هر وخت راځئ ونه کې یو ورځ راځئ میلو ته که څنګه؟
واقعیت اوس خو وظیفه کې بوخت یم، خو په هفته کې یو ورځ مې ځان ته ټاکلی دی چې داسې تفریح ته راوځم، داسې تفریح ته راشم، ځکه یو ډېره ښه فضا لري، ډېر یو ښه ځای دی.
دوستانه دلته بیا هم بله کورنۍ ده، دوی هم میلې ته راغلي دي.
زما نوم دنیا خیبر ده، کابل اوسېدونکي.
څنګه اوس نن میلې ته راغلی؟ چهارشنبه ورځ ده.
نن شوق راغلی.
تاسو په اونۍ کې څو کارته راځئ میلې ته؟
یو ورځ.
ښه دی. نن د بابر باغ ته څنګه مو دا انتخاب؟
فضا یې آرامه ده.
داسې مزاحمتونه خو به نه وي کورنۍ ته، مثلا خویندو ته؟ خصوصا ځینې کورنۍ سره موږ مصاحبه کړې، هغوی ویل چې البته مزاحمتونه وي. تاسو خو به داسې مزاحمتونه خو موږ نه لیدلي دلته.
وروسته خو موږ دا مزاحمتونه نه لیدلي.
څه ویل لرئ ګرانو خویندو ته؟
خویندو ته مې دغه وایي، نه داسې آرامه فضا ده، را دیسي لذت دی یوسي.
کورکله د ازادي راډیو تعلیمي خبرونه د کور کلی په خبرونه کې د کورنۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړي. دا خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو له ازادي راډیو څخه خپرېږي.
میلزوینه باید کومه سنتیابی ولري؟ او د کابل ښار په بابر بانډ کې کومه سنتیابی شته؟ د پښتنې د همدغه میلزای رئیس احمد شاوردک ځوابوي.
بابر باغ شنه آرام فضا لري چې د افغانستان د خلکو لپاره خصوصا د کابل ښاریانو او درنې کورنیو دپاره ډیر آرام فضا لري او کوم مشکل نه لرو. د مسؤلیتي لحاظ، د اذیت او آزار لحاظ، څوک باید وګرځي، چکر باید ووهي، لذت باید یو. فامیلي ساحه جدا ده. اولا په باغ بابر کې مهمه خبره دا ده چې فامیلي ساحه موجوده. درنې کورنۍ چې غواړي ډیر مسؤونه اوسي، فامیلي ساحې ته